په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوید ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ستړي مسي دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو د خبرونه ته ځانګړی سوی دی چې وروسته به زما همکار نوریاس نوری درته وړاندې کې په دې خبرونه کې تر ډیره د زمکو او باغونو پر حاصلاتو باندې غږیږو چې تاسو کولی سئ خپل نظرونه راسره شریکوئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واورئ، فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. د ملي مصالحې عالي شورا وایي شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. نامعلومو وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یوه ښځینه پولیس وژلی ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالي شوراوی شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. دغې شوراویان فریدون خوځو نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشې کېدو چارې پیل سوي دي او د ده په خبره شایي تر نن ماښام پورې بشپړ سي. د خوځون په خبره د دې مذاکراتو پر وړاندې نوره هیڅ پالمه نه ده پاته.
مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګي تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. هیات مکمل دی.
شغل خوځون د موضوع د حساسیت لپاره د دغو مذاکراتو د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې اوربند به د دې خبرو یو له مهمو بحثونه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریض تکرار کړ چې د بندیان په خوش کېدو سره یې د ډاله خبرو ته چمتو ده. نامعلومو وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یوه ښځینه پولیسه وژلی ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالحه نومې پولیسه تیر ماښام د کندوز یوې لرې ناامنې سیمې شورخاک ته په چال او فریب بیول سوې او وژل سوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي.
دا چې صالحه چا دغې ناامنې سیمې ته په چال او فریب بیولې وه موږ پلټنې پیل کړي دي او هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس لري وبنیول شي.
شورخاک د کندوز ښار په شاوخوا 3 کیلومتره کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده. شاوخوا دوی ونې د مخه وسلوالو طالبانو د کندوز په دریم امنیتي حوزه کې د سرحدي ځواکونو یو ښځینه افسر په خپل کور کې وژلې و. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګرۍ زواړي کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال 13 ورځ د اوکراین د سوداګرۍ خونې لمرستيال سره خبري کړي او اوکراینی لوري ژمنه کړي چې ډیر ژر به په کابل کې د دې هیواد د سوداګرۍ خونې جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پنګوال هم راجلب کړي. د دې خونې مرستيال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجارت ته پراختیا لپاره لازمه ده چې افغانستان د هغو مملکتو سره چې د اوسه موږ ښه یې د تجارت په سطحه یې نورې تجارتي عمویې ونه لرو باید موږ د هغو سره عمویې وي. زموږ لپاره هر هغه مملکت چې د افغانستان دپاره د افغانستان په تجارت کې راداخلېږي زموږ لپاره ډېر مهم دي او موږ روجې ته ډېر لیوال یو چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
افغان چارواکي دا هم وایي چې په بهرنیو پانګونو سره به په دې هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیا هم برابره سي. سمه راغلاسه د ایرادیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوي مظاهره کوونکو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی او بندیان یې ځورولي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټو کې راپورته شوې. راپورونه وایي د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لشته لږه 304 مظاهره کوونکي ووژل سول او 2000 نورې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نیول سوي کې تر لس کلونو ماشومانو هم ول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د راپورې د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو په قبرس باندې د کم اغیز لرونکو وسلو بندیز د کال لپاره لری کړ. په دې سره قبرس ته دا وسلې صادرېدلی سي. کم تاثیره یا نن لیدل وسلې هغه ته ویل کېږي چې سړی نسي وژلی خو ژوبلوي یې یا یې بې صده کوي. امریکا داسې وخت قبرس ته د دغو وسلو له صادرېدو بندیز لری کړ چې د قبرس او ترکیې ترمنځ ګڼې لانجې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې د قبرس جمهوریت د مدیترانې په ختیځ کې د امریکا یو متحد شریک دی او د خوښ دی چې ورسره د امنیتی همکاریو د پیاوړتیا خبره اعلانوي. د قبرس او ترکیه ترمنځ کړکیچ د وروستي څو کاله د ترکیه لخوا د ختیځ مدیترانې په سواحلو کې د ګازو او تیلو د لویو زیرمو په کشف باندې اوج ته ورسید. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشات ښار ته تللی دی. دا ښار څو وروستي ورځې د سختو مظاهرو شاهد و. خلکو د پولیسو لخوا د جاکوب بلیک په نوم د یو تور پوستي د ویشتلو د پیښو په غبرګون مظاهره وکړه. جاکوب اوس فلج شوی دی. نوموړی د اګست په درویشتمه د پولیسو لخوا اووه مرمۍ په شا وویشتل سو. د امریکا ولسمشر کینوشات په رسېدو خبرې کړې او د دې تر څنګ چې د ګارډ او پولیسو ستاینه یې کړې ده د هغو خلکو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده چې پولیسو پرې ډزې وکړه. ټرمپ ځینو ویجاړو شویو سیمو ته هم لاړ او ویې ویل دا د سوله ییزو مظاهرو نتیجه نه بلکې د کورنۍ ترهګرۍ نښه ده. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون تاسو په خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې سکل د کروندو او بڼونو د حاصلاتو پر موضوع خبرې کوو. هر کال کروندګر او بڼوال شکایت کوي چې د خپل ځمکو او باغونو د حاصلاتو وخت رسیږي به ډېر کته کېږي بازارونو ته محصولات نه رسیږي. په تیر بیا پاکستان ته د خربوزو انډوانو او انګورو په صادراتو کې کروندګر بڼوال او سوداګر ستونزې لري. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ځمکو او بڼونو ځینې حاصلات له مخکې راټول شوي او نورې د راټولېدو په حال کې دي. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې تر اوسه مو هغه څه چې تمه درلوده له خپلې ځمکې یا بڼونو څخه حاصلات راټول کړي او خبایم پلورلی. په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وي او د راتلونکو فصلونو د کار لپاره مو څه تیاری نیولې دی او هم آیا د کورونا خبرې شوي او بامو پر حاصلاتو اغیز کړی؟ په دې اړه له تاسو او رو او دغه راز د چارو یو پوته مو هم خبرونه کې بلنه ورکړې ده. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي. البته له مخکې د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم. داخلي شمیرې مو دي 9 2 2 5 5. بل شمیره د 9 2 9 2 3 5 4. که په بین المللي شمیرې هم غواړي له موږ سره تماس ونیسئ شمیره مو ده 00420221120. د افغان بیسیم اتصال واتل شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ او دغه راز د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم راسره اړیکه ټینګولی شئ. د زموږ تخنیکي همکاري شرکه وی. البته د یوني ورډ بولو چې طاهر روح شان را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. اشاره کوي چې امین الله ملتيار لکندهار را سره وصل دی. په کندهار کې باغ لري بنوال دی. ملتيار صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه شکر خیر
اوسه. بلې ملتيار صاحب اول راته کوی چې تاسو د څه شی باغ بند لري او څنګه سکالي حاصلات کړی دي سم؟
بلې سلامونه مې کړي احترامات د ازادي راډیو او د دونکو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بلې موږ ته د انارو باغونه لرو، ځکه لرو پالیزونه دي او انګور دي کندهار کې دلته. نو دا سره سروکار دي بس میوجات راټولوي.
بله ملتيار صاحب، سکال مو څنګه حاصلات دغو فصلونو ښه حاصلات ورکړي دي کنه؟
اصلات ورکړي دي. اصلات سوي دي. سکال د تیرو کلو په پرتله باندې ښه اصلات سوي دي، خو بدبختانه چې دلته د مارکیټ نشتوالي او یا د لارې د بندش ته نشتوالی څخه چې لارې بندې دي دغه یو ستونزې دي د میوو دپاره. نو دغه څه ستونزې پیش کړي دي چې حاصلات مارکیټ ته سم نه رسېږي، نو پر لارې باندې خرابېږي. نو دغه مشکلات خو شته، نو دغه سره باغداران ټول لاسو ګرېوان دي، سوداګر هم د دغه څه ستونزې سره مخامخ دي. نو دغه څه مشکلات جوړ کړي دي. نو وګورو انارو ته وګورو، دغه اوس لا انار تر اوسه نه دي رسېدلي، خو موږ امیدواره نه یو. موږ وایو دا لارې به زیاتې سره خراب شي، لکه د انګورو دا چې وي انګور ګوره ډېر انګور خراب شوله، په باغو کښې سره پاته شوله، یا په لارو باندې خراب شوله. نو ځکه چې لارې بندې وي، نو که لارې لی نو بیا به انشاءالله حاصلات سم وي، نو حاصلات خو څه وي خو لارې خراب وي.
کله چې لارې بندې وي، هدف تاسو دا ده چې انګور خو ډېر پاکستان ته هم صادرېدل له کندهاره په تېره بیا، ولې په خپلو ځمکو کې یا په خپلو ونو کې پاتې کېږي؟ د افغانستان نورو برخو ته د کندهار انګور آیا په لېږدولو کې کومه ستونزه شته ده؟
ګوري دا خو لږ انګور نه دي دلته، دا خو زیات انګور دي. دا خو دلیل په دلته یو خو دغه نه لري، هغه ساړه ځایونه نشته چې دلته وساتل شي، یا کښېس ور شي، یا کشمشخانې مثلا هر سړی په باغ کښې کشمشخانه نه لري. نو هغه خلک پر سوداګرو باندې خرڅوي، یا په خپله باندې وړي بهر ته، معنا پاکستان چې وړي. بل مارکیټ هم موږ نه لرو، نو پاکستان ته ځي. هغه چې د لارې مشکل پېښ شي، بل خو دغه د ناامنۍ مشکلات لا هم دي چې یو منطقه باندې جنګ دي. نو هلته خو هغه کوم انګور چې شکوي هغه کسان خو هم هغه ځای ته زړه نه شکوي، یا مینونه وي، یا بل مشکل پېښ شي. نو د دغې وجې څخه انګور پاتې شي هلته په درختو کښې، خراب شي وراسته شي در سره، نو یا په لارو باندې خراب شي، دغه مشکلات شته.
تر اوسه پورې له خپلو ځمکو او بڼونو څومره حاصلات راټول کړي دي؟ که آیا په دې برخه کې هغسې چې تاسو تمه کوله حاصلات مو سمه نتیجه ورکړې ده، سم مو پلورلي دي، او د راتلونکي کال لپاره آیا بیا هم په پام کې لرئ چې همدغو فصلونو ته دوام ورکړي، همدغو حاصلاتو ته؟
دا خو هغه حاصلات چې دا نو د انګور خو دي، که انار دي، دا خو د درختې دغه لري. نو درخته ده، نو درخته خو خلک کاږي نه، دا خو ولاړ دي. نو دغه حاصلاتو خلک تمه لري د امداد دپاره هم، خو فقط موږ د دغه امیدواري لرو، موږ امید لرو یا حکومت ته چې موږ ته یا ساړه ځایونه جوړ کړي، یا د لارې زمینه راته برابره شي، یا بهرني مارکیټونه راته پیدا شي. نو دغه ته به موږ خوشبینه یو، نو امید خو لرو. نو که چېرې سم شي نو به ډېر شي زموږ د حاصلاتو لپاره، او که سم نه شي نو بیا به نو څه نه شو کولی، بیا به هم دغه راشي هغه کسایي.
بله ملتیار صاحب، داسې ښکاري چې تاسو له انارو او انګورو پرته نور نه لرئ، ځکه د افغانستان په مختلفو سیمو کې خو جوار کرل کېږي، غنم کرل کېږي، په ځمکو باندې نور حاصلات هم کرل کېږي، حتما تاسو به د ځمکو نور حاصلات نه لرئ. ملتیار صاحب، د تاسو د کور ودانوي چې موږ سره مو په خپرونه کې
یوه خبره کوم، موږ هر څه لرو، ګوري غنم هم لرو، جوار هم لرو، ماش لرو، پلی لرو، دغه سې حاصلات موږ ډېر لرو. ګوره هندواني وخته کې دلته موږ لرو. دغه یوه بدبختي چې سس کال د غنمو کښې راغلې وه، هغه زراعت وزارت موږ سره هېڅ نه دي کړي، چې هغه یو مرض و راغلی و، دغه د سرخي مرض و راغلی و چې غنمان یې ټوله سره خراب کړله. نو حاصلات هم لرو، کښتونه لرو، زیات لرو. نو
د ملتیار سره زما پوښتنه هم همدا وه، یعنی د تاکو نه پرته، د انارو نه پرته چې ونې شته، هغه خو تاسو نه شئ کولای تغییر پکې راولي، اما نورو په ځمکو پر سر باندې چې حاصلات کرل کېږي، معمولا کروندګر کله چې ښه فصل ترې وانخلي، بیا کال ته نوي حاصلات پرې کري، نور پرې کري، مثلا هماغه تکراروي نه. زما هم هدف دا و چې کله کله که چیرې حاصلات ډیر شي په افغانستان کې، تولید ډیر شي، بیا کمیږي، یا مثلا کوم ناروغي پرې راځي، د بل کار لپاره بیا کروندګر ترې ډډه کوي. په دې اړه مو غوښته چې ستاسو نظر واورو.
وکه کومز خلک کوم مجبور دي چې هغه څخه ام زیات ولی زکه چې موږ بل بدل نه لرو نو بدل چې نه نو موږ مجبور یو او جوار ته مجبور یو جوار بکرو کې بازار یې کني یندوانی بکرو خټکی بکرو داسې پیاز بکرو نو فقط مو غوښتنه د دولت څخه ده چې بازار ته پیدا کینو دغه شیان خو موږ ټول کرو پلی کرو ماش کرو مثلا تاسو وکړي بادام متوایستغه نو دغه چې کوشتنه خو موږ کرو دغه بازار یې کنه نو موږ مجبور یو کرو خو به نو د څه نو سکول چې لاستر زنه ورته کښینو امز کی تورې پرېږدو
کور ودان امین الله ملتیار د کندهار څخه سره تماس نیولې وو بلې قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تروسه پوری می خبرونه مو تروسه ته تعقیب کړی وي موګ د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د زمکو پر حاصلاتو د باغونو پر حاصلاتو خبرې کوو یو بل اوریدونکو هم د بلې ځان راو پیژنې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني
سلام فولان نیکول سره نوری صاحب نبیولا زابلای دی زابل ارغنداب ولسوالی شیګان کې اوسیدونکی
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ همکار پزمک مو چې کړلې بند زمک لری کنه
بله همداسې ده لنی کمرغه نه یوازې ما بلکې ټول ارغنداویانو د زابل ارغنداب لکه څنګه سی له نوم نه ښکارندوی ده همداسې سرسبز سیمه ده نو په زمکه کې مو ډیر شایسته باغ ولر د مو ونی درختی دی غچغچ درختی دی یوازې زمانه بلکې د ټول کلیوالو او د ټول ارغندابیانو نو هر کس باغ لري په باغ کې رنگ رنگ سبزی بادام دی خوش حاصل لا سراوی خو هغه حاصل نه څنګه څنګه نه امید یو د هغه قیمت ده کله چې زموږ بادام حاصل لوترسي دی همدا یو وخت ده شیبه بعدان هر کس بعدان تکریبا شیبه خلک په باغونو کې ولادي او خل بعدان راتوي نو دا شی و چې د خرڅول وخت له بعده مرګ کله چې موږ له ارغنده براوړو یا شاجول سړی ته یا زابل مرکز ثلاثه هلته په غوډه بادامو په کوم اسرائیل کې چې خرڅو بهرني تجاریان داسې خاص شتنه هغه داخلي تجاران څنګه څه څنګه چې څنګه څه په دې وخت کې سیدا یعنی مجبور دي دا اصل لا سره وړي دي بس خرڅول ته یې الکی لري نو اوس وخت د بادامو حاصلات چې ښه پریمانه دي خو نرخ یې مناسب نه ده
بله مننه کور ودان زابلای صاحب زموږ همیشنه همکار بلې قدرمن اوردونکو لري مایکروفون تاسو خبرونه ده یو بل اوردونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زه ټلیفون کوي
محمد یوسف چې ماده میدان اوردګ ولای جګتور سره
نه نه بله یوسف خان تاسو خبرونه حتمن اوریدلې ده خپل ځمکه لري بڼونه لري څه حاصلات مو اخیستي او څه حاصلات راخلې دي یعنی د ټولېدو په حال کې دي
همدارنګه بادام دي زردالو دي او الوچې دي دغه شان د منځکې ډېر مروج دي
بلې څنګه وو سکال حاصلاتو فصلونه څنګه وو
نظر نور کولو ته تو خو بد نه یو خبره ده چې زموږ باغونه په حاصل باندې راشي نو هغه وخت کې هر
غږ مو سمنا اوریدل کی کچری ودرېږي او چیرې او یا خپل موقعیت تغییر ورکي چې په غږ باندې مو پوس او هم زمانه په عین حال کې تاسو رادیو نشي اوریدلای بلې مهرباني
بلې اورې
مهرباني دې ما ورکي وو
زموږ د زردالو باغونو یو خبر تلته دی هغه ته بازار ده چې بازار نشته دی د زردالو حاصلات چې موږ واخلو نو په هغه وخت کې بازار ډېر کم وي هغه موږ ډېر کم قیمت باندې خرڅو
بله دا همیشنه ستونزه ده اکثرا چې د حاصلات وخت راشي به تیږي او په خپل وخت هم هغه حاصلات بازارونو ته نه رسیږي کور ودان له تاسو نه بلې یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ مایکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم محترم نوری لالا تاسو او محترم کوردی سر ته د پدوار له تاسو سلامونه را په ترلاین د پیسې کې لګیره بغلان ولایت
بله مننه کور ودان بغلان کې مو څه حاصلات اخیستي ل خپل زمکه او بڼونو څخه
نوري لا لاس خپل خو درېجه په مزګه لارم او انسان کله مخه تاکي کړي و دوه نه به دومره نه درلودله کله چې سیزن لکه پټکې یو یاد دوانو یاد ترشکو دا څنګه پخسي به یو دومره ولګي صفر تر ازي دومره کله دا کوم چې ونه کړ یو یو ډېر څلور غرفې ولات کې جوړې شوې به نه لای اوس کله حاله څه پټکې څلور غرفې یا په دې سره
بلې هر کال هم دغه حال وی ګمانم څه کولای شي کروانګر یا تاسو څه کولای شي
نور الله هر کال دغه حالات هر کال کروانګر دین څه کوي کروانګر هر یو څه نه پوښتنه کوي وايي چې بای زمرا جمهور دې ته یو لار جوړ کړي یو ملک سره خرابات کوي یو خاطر لار ورته جوړ کړي دا زموږ حاصلات لښان د بای پیدا کړي په دوري سیزن چې ورځي مرزانه کوي غنمو سیزن کې غنمو مرزانه ترشک واسه ترشک ارزانه وي اوس په حال یو من ترشک په کیلګي کې په 500 افغانۍ وي
بلی کور ودان بلی بلاوریدون کوي راخلو د مایکروفون ساسو خبرونه ده څوک کول کوم زم ټلیفون کړی
السلام علیکم اجو توخید زابل ولایت شاجیل ول صرف تاسو په تماس کې نور ستا او محترم ټول اوریدونکو په نیکی اله احترام او احترامات وړاندې کوم
توخی صاحب حتما خبرونه خو تاسو تل تعقیبوي تر اوسه پورې مو خبري اوریدلې تاسو په سیمه کې تاسو په خپل زمکو کلری یو باغونو باندې څه حاصلات مو اخیستي او کوم حاصلات راټولیدو په حال کې دي
بلې مننه نو دي صاحب زابل ولایت خاصه د شاجوی او روندا ورسره د یو حاصل خېزي تر سب ژوند کې د باغونو لري زموږ د ولسوالۍ تقریبا اتیا تسلی کې کشمش او کشتی دي شکر پاری او ډول ډول خپل اقسام دي لري نو خو له بده مرغ سیساس کال مور مهم مرغ په مود او جات او هغه کشمش او هغه سر مرض وکاو مو یو مرض د شمتی په نامه وایو دا یو بد مرض ده بیا خلکو دونه وس هم نه درلودي چې دوا یې پر واچي شخصا زموږ باغ وسپاره کې وسته خوراک انګور هم نشته نو دا شو چې مرضی کولی د نو حاصل ډېر کم دي او پاتې شو چې هغه سسکال داسې سوي نه وي ډېرې کمې وي او کله چې خلکو واخېستي هغه یو دم کمتونه هم راولګېد او زړې کښتېن تر اوسه پروتې دي او بعدان دا بیا هم فلزم دښتې دي خو لکه متاسفانه چې زموږ حکومت او زموږ تجارت وزارت ډېر بس نظر نه ورته کوي او زموږ نرخونه وختي استفادي زونه زیاتېږي خارجي هوایي تیاری پیدا شي د زونه جوړ شو زموږ میوجاتو نرخونه نور هم رالویږي
بله
پسلي خونې خو څه کوي خو بېخي موږ له زاره نه شو کولی نو موږ بس له دغو مشکلاتو سره مخ یو او نوري صاحب یو تخنیکي پیشنهاد درته کوم په واري ما هم درته ویلي دي چې ستاسې خپرونه په لنډه څپه سهار پر اووه بجې موږ نه شو اورېدلی تاسې باید وختلو تخنیکي همکارانو ته ووایاست چې د بي بي سي په شان په یو څلوېښت متره یا نه څلوېښت متره باندې دا خپرونه سهار تر اتو بجو چالانده کې تر اتو بجو موږ ستاسې خپرونه په لنډه څپه بلکل نه شو اورېدلی ځکه چې موږ په سارا کې یو
بله مننه دا به موږ جدي وڅېړو چې ستونزه چیرې ده په لنډو څپو ولې زموږ خپرونه د یو ساعت یعنې تاسو وایئ چې د اوو نه تر اتو بجو پورې نه شئ اورېدلی حتما دا به وڅېړو او دا ستونزه به ډېر ژر هواره کړو کور ودان توخي صاحب بلې بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی مایکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم ولست محترم خدای مورا ولا ستړي مسو زه خان مخه امر نه خدمت ولایت د نادری ولسوالۍ څخه ستاسو په ټلیفون په سماع کې
بلې نادری ولسوالۍ څخه په غسیم کې تاسو اوسه څوک وق منان دي حکومت او ک طالبان
نو دي سلام محترم زموږ په سیمه کې پورا افغان حکومت د نادری ولسوالۍ شته دا د تقریبا د بغراس سیمه لري دا چې د ټول سوالي تخصص کم نل راغلی دی د بغرا څنګه د وطني صاحب دولت په لاس کې او مخفافه ده چې هغه طالبان روښته سم چې دا دولت حاکم دی دلته دا خاص باغونه نشته مې رسام محترمه دلته لکه مخکې سم اوریدونکو دغه وکړه
زیات په لوی وو جوار او کښ ډیر کرل شوی دی، یعنی کامې کې وو ماش دی.
بله، زما هدف دا و چې ډیر تر اوسه پورې اوریدونکو انتقاد کوي چې حکومت ورته خپل حاصلاتو ته سم زمينه نه ده برابر کړې، چې کله حاصلات رسیږي په وخت بازارونو ته نه رسیږي، مارکیټونو کې ستونزې دي، سړې خونې نشته، بل نشته. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وضعیت څه ډول دی؟ طالبان دغه ستونزو غم خوړلی، آیا وضعیت هلته بل ډول دی؟ ځکه چې د افغانستان ډېرې سیمو باندې طالبان واکمنان دي.
نورستا محترم، طالبان خو نور داسې غم نه خوړلی، خو د هغو دښتو ساحو سیمو لارې ورته سمې کړي دي. یعنی پخوا چې هغه کچه لارې وي، هغه د خلکو په مرسته د بلدوزرانو په واسطه هغه کډول لارې تور استهوار کړي، نو مقصد لکه د واشیر و د دغه نورو نادالي ولسوالۍ د دښتو لارې. نورستا محترم، دلته زموږ په سیمه کې زیات حاصلات مو دي چې ورته وي، لکه مخکې چې اورېدونکو ویل چې بازار موندنه نشته ورته، که اوس وګورو د محترمه د رومیانو حاصلات زیات دي، یعنی هلمند، فراه، هرات، دغه ټولو منطقو ته نیمروس د هواشیر منځ دي، خو هغه په ډېر کم قیمت ورځي. یعنی سړي خونې موږ ته هلمند کې ته باور وکړو که ګس سره لرو، یعنی حکومت دې شي ته ګس سره توجه نه لکړې، که چېرې سړي خونې جوړې شي زموږ هغه مېوې چې دلته خونسا کېږي یا کم قیمت یې ورته هغه درته زیرمه کېږي، نو که دغه خونې وای نو بس هغه که په کم قیمت وای ته زیرمه کېدای، دا بیا تاوان خلکو ته نه کولی.
بلې، کور ودان مننه. بلې بلې اوریدونکو، دې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د موضوع هم ده سکل د حاصلاتو مسله، چې آیا له خپلو ځمکو او بڼونو مو ښه حاصلات راټول کړي او څه ستونزې مو درلودې تر اوسه پورې؟ مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. بلې، مهرباني. بلې، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. بل اوریدونکو به راواخلو ګمانم. بلې، خپل که تاسو د خپل موقعیت یو څه تغییر ورکړئ. مهرباني. د امام صاحب ولسوالۍ تر اوسه پورې مو خبرونه تعقیب کړې وه.
بلې،
خپله ځمکه لرې؟ بڼ لرې؟ بڼونه
استعمال کوي.
بله، مننه کور ودان چې له کندز له امام صاحب ولسوالۍ نه مو تلیفون کړی وو، غږ مو سم نه اورېدل کېده. بله، یو بل اورېدونکی راخلو. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم مرزا صاحب، خپل سلامونه تا ته او تخنیکي همکارانو ته نور اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. از چې تا د خوندیان د بادغیس له بالامرغاب څخه خوښمه.
د بادغیس له بالامرغاب څخه دغه پوښتنه بیا هم تکراری کوم، خپل ځمکه لري حاصلات مو اخیستي کنه یا لبنونو؟
خپله مایم ځکه لرم، خو موږ خپلو ته لاندي کې غنم ماشي جواري دغه سوزدار لکه بېنډي او پیاز بانجان رکیان کړو. اما دا خلک په دل د ولسوالۍ کې د بالامرغا په ولسوالۍ کې د بالامرغا په پای کې یو منطقه د مارچا په نوم یادېږي، ترکمان کېږي. هغه کې څلور پنځه باغ څه ده ترکمانو په منطقه کې، هغه خلک ینوکه زحمتکار څه ده. نور د بالامرغا خلک چې دی مالدار خلک دي، دوی د دغه باغو سره علاقه نه لري. دلته ده په درجه کې باغ نشته په ګر ولسوالۍ کې. دا اوس موږ ته د غیسار د دې مهمنې څخه انګور راځي یا د هرات راځي. پرون د بازار ته لاړه کلي مې په پنځوس افغانۍ راغی انګور، ورته مانا دا ده چې راځي تر دې ځای کرې خامخا نخل پور تم دی نو په ساده کې زار نه چې انګور کلو په شل روپۍ دی کوو که په څو ورځو کې چې باغونه نشه دغه نخلونه زیږ دي او خدای دې وکړي چې په آینده کې دا خلک هم د باغ په ګټو وپوهېږي او په آینده کې دولت هم توجه وکړي او دغه دولت مې هم ته راشي چې دغه د زراعت په هکله ورته توجه وکړي باغونه جوړ شي او دا خلک هم د دغه نوجاتو څخه مسفي چې دې هم دغه یو باره واخلي او په اخر کښې که مېلمه نه وي نو ریسه زه یو سوال هم لرم چې دغه سړي خونې چې دغه خلک په دغه ولایتو کښې شکایت کوي چې زموږ دغه انګور انار ده دغه بازار نه لري په ارزانه دغه خرڅېږي دغه سړي خونې په کوم ولایتو کښې موجود دي ولې نشته یوه سړه خونه څومره مصرف لري چې معنا ځینو چې په یوه ولایت کښې سړي خونې چې موجود دي د دغه ولایت کفایت کوي چې دغه سبزیجات او د زراعت دغه خپل دغه عادت دغه کښې خپل په طبیعت وخت په ښه نښه خرڅ کړي دغه سوال د مېلمه څخه وکړ نور مو وخت نه نیسه د خدای په امان الله وغواړي
بله اخونزاده صاحب مننه دغه پوښتنه به تاسو له د چارو د کرنې د چارو له یو متخصص څخه چې خپرونې ته مو رابللی دی حتما وپوښتو د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ څخه زموږ همکار اخونزاده صاحب و بلې قدرمنو اورېدونکو له مایکروفون ستاسو خپرونه ده خپرونې ته مو د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګیڼی هم رابللی دی زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کابل را سره وصل دی خوګیڼی صاحب خپرونې ته ښه راغلاست
سلامونه ستړي مشی تاسو ته سلامونه او د خپرونې درنو اوریدونکو ته استاد تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم
خوګیڼی صاحب که دا له وروستۍ پوښتنې پیل کړو د اخونزاده صاحب سړې خونې ولې ډېرې نه دي عامې شوي په ډېرو سیمو کښې تر اوسه نه دي جوړې شوي او وایي سړې خونې څومره مصرف لري البته د مختلفو محصولاتو لپاره به حتما سړې خونې په بېلابېلو ډولونو جوړېږي او مصرف به یې هم فرق توپیر لري که په دې اړه لږ رڼا واچوي
او ډېره زیاته مننه زه باید دومره ووایم چې په دې وروستیو کې د سړو خونو د نشتوالي له امله واقعا زموږ بزګران او زموږ بڼوال دوی د ستونزو سره مخ دي او همیش چې زه خپرونې اورم او یا هم عملاً وینم دوی د دې مشکلاتو سره مخ دي ځکه د یو محصول د بازار پیدا کولو په خاطر یا د مارکیټ د پیدا کولو په خاطر باندې اړینه موضوع هغه سړه خونه ده ځکه چې یو وخته پورې مونږ باید خپل سبزي یا خپل میوجات په سړه خونه کې د یو کنټرول محیط په دننه کې کنټرول محیط یعنې هلته باید حرارت درجه باید کنټرول وي په هغې کښې وساتل شي دا یو اړینه موضوع ده واقعا خلک په دې کښې تشویش کښې دي نو دا مونږ مختلف ډولونه د سړو خونو لرو په افغانستان کښې نه یوازې بلکې په ټوله نړۍ کښې د سړو خونو مختلف ډولونه دي چې هغه د نبات په مطابقت باندې یعنې څه خل نباتات په هغې کښې ساتل کېږي په کوم درجې ته نباتات ضرورت لري د سایز د لحاظه په مختلفو ډولونو باندې جوړېږي د انرژي د مصرف په اساس باندې په مختلفو ډولونو باندې جوړېږي خو اوس په افغانستان کښې مونږ وینو تاسې هم اورېدلی دي چې د کرنې وزارت سخت کال په زرګونو دغسې برنامې لري د سړو خونو جوړولو دې ته بیا مونږ زیرو انرژي یعنې زیرو انرژي هغه سړو خونو ته ویل کېږي چې هلته انرژي نه مصرفېږي یعنې په داسې سړو سیمو کښې په داسې ځایانو کښې هلته دغه خونې جوړېږي چې هلته حرارت درجې ته ډېره کمه اړتیا ولیدل شي یعنې هلته نه آبي برېښنا د اوبو برېښنا نه د تیلو برېښنا نه د لمري برېښنا نه استفاده کېږي فقط په ډېر ښه ډیزاین باندې دغه سړه خونه په اغېزو کښې ډیزاین کېږي او خلک د هغې نه استفاده کوي چې دا معمولا د پیازو کچالو مڼو دپاره ډېر زیات موثر د خلک د نه استفاده کوي او ځینې سړې خونې لرو چې هغه په نیمه تجارتي شکل باندې جوړېږي چې هغه یو لیډ فارمر مونږ ورته وایي یا پیش قدمه دهقان چې هغه څو هکتاره ځمکه ولري یا څو جریبه ځمکه ولري هغه یې هم کولی شي چې په حدود د 15 لکو نه تر 10 لکه افغانیو پورې په دې مصرف باندې جوړ کړي او ځینې بیا تجارتي سړې خونې دي چې هغې تجارتي سړې خونو کښې بیا معمولا په تجارتي خونو کښې هلته بیا ډېره زیاته برېښنا مصرفېږي انرژۍ ته هلته ضرورت دی چې هغه بیا د عادي دهقان د وسې کار نه دی هغه بیا د خصوصي سکتور سره په پارټنرشپ باندې دا جوړېږي خصوصي سکتور ده مثلا هغوی غواړي چې دغسې سړې خونې په افغانستان کې یا په نور ځایونو کې جوړې کړي، نو هغوی بیا خپل فیس اخلي. مثلا دیقان ته وایي چې ستا په دې سړې خونه کې زه که دوه میاشتې دپاره لس تنه مڼه ستا وساتم، نو په فی ټن باندې که چې زه تانه مثلا 5000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ والمه، دغو نه ستا مصرف باندې راځي. هغه هم په ډېر اخلاص، ځکه چې طبعا دیقان چې کله عاید کوي، مڼه خرڅوي، رومي خرڅوي، پیاز خرڅوي، نو یو څه مصرف هم باید هغې په ساتو باندې وکړي. او په ټوله دنیا کې دا اوس معمول نه ده چې هر څه باید دولت نو وغواړو، هر څه باید د خیریه موسساتو نه وغواړو. دا معمول نه ده چې مونږ د دوه نه باید دا شیان وغواړو. نو زیاتره دا د خصوصي سکتور سره په هماهنګۍ او د خصوصي سکتور سره په پارټنرشپ باندې، یا دغه د پی 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 ماډل چې مونږ ورته وایو، په دې شکل باندې دا جوړېږي او خلک د دې نه استفاده کوي. نو دا هغه ډولونه وو چې معمول ډولونه وو چې ما تاسو ته وړاندې کړل.
تاسو د خصوصي سکتور یادونه وکړله. په سوداګریزو فعالیتونو کې خصوصي سکتور په ډېرو برخو کې مثلا ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. په افغانستان کې په صنعت په برخه کې په تېره بیا ډېرې فابریکې جوړې شوې دي. د کرنې په برخه کې تر اوسه پورې موږ داسې نه دي اورېدلي چې خصوصي سکتور ډېر پکې ښکېل شوی وي په لویه کچه. ولې؟
بله، ستونزه په دې کې ده چې مونږ د کرنې په سکتور کې واقعا چې خصوصي سکتور ډېره زیات وده نه ده کړې. فقط هغه د عوامل د تولید چې دي، مثلا د سرې په راوړلو کې، د دواګانو په راوړلو کې، مثلا د تخمونو په واردولو کې، افغانستان په دوی کې کافي اندازه د خلکو کار کړی. اما عملا دوی د زراعت په مسلک کې دوی داسې تجربه نه لري او کار نه دی کړی چې دوی ساحې ته داخل شو د دولت سره اوږه په اوږه دوکار وکړي. علت یې همدا ده چې دوی په دې کې ګټه تر اوسه نه ده لیدلې، ځکه دوی یوازې ګټه په دې کې ویني چې څنګه جنس افغانستان ته راوړي او دا جنس په دیقان باندې خرڅ کړي، یا په وزارت باندې خرڅ کړي، یا په کمپنیو باندې خرڅ کړي، او یا په موسساتو، په نړیوالو ملي موسساتو باندې خرڅ کړي. دوی فقط دا ګټه لیدلې. که چېرته دوی په دې باندې وپوهېږي چې واقعا یو خصوصي سکتور د دولت سره اوږه په اوږه په یو ولسوالۍ کې دیقان سره کار وکړي او دوی خپل زراعتي کارمند استخدام کړي او دلته کار وکړي، نو دا ډېر زیات هم د کرنې سکتور د ودې لپاره ډېر زیات مهم دی، د غلزایی لپاره ډېر زیات مهم دی. تاسو وګورئ نو اوس په افغانستان کې مونږ تقریبا کار ډیټا نه لرم، خو فکر کوم چې په 22 ولایتو کې مونږ د زراعت پوهنځی لرو. یعنی که 100 کسه د فی پوهنځي نه د کال مونږ فارغین ولرو، نو په کال کې 2000 یا 2000 کسه زراعت فارغین. دا ټول دولت نشي جذبولی. دغسې خصوصي کمپنۍ، خصوصي انجوګانې باید وهڅول شي چې دولت سره اوږه په اوږه باندې کار وکړي. دوی باید د ترویج مامورین استخدام کړي، دوی باید وترنران استخدام کړي، دوی باید اقتصاددانان استخدام کړي تر څو دیقان سره کار وکړي. دا یوازې دا پړه مونږ په خصوصي سکتور باندې هم دا پړه نه شو اچولی. دلته د بودیجې نشتوالی او دوته مثلا د لازمو فرصتونو برابرول هم د دولت دخوا نه تر اوسه پورې ستونزمن دي، دا ورته نه دي مهیا شوي. که چېرته دوی د برداشت مهیا شي، یا د کرنې وزارت، یا ریاست جمهوري، یا وزارت مالي اعلان وکړي چې شپږ اووه داسې کمپنۍ مونږ په افغانستان کې غواړو زراعتي خدمتونه عرضه کړي، مونږ ګرانټ ورکوو، مونږ قرضه ورکوو، زه مطمئن یم چې ډېر خلک سرمایه دار خلک شته په افغانستان کې او هغو علاقمند دي چې د زراعت په سکتور کې کار وکړي، دوی به حاضر شي او دغه فعالیتونه به ترسره کړي.
بلې، خو ګرانې صاحب، ډېرې پوښتنې همدا اوس هم زه ګورم د افغان بسمات سوتل شمېرې له لارې روانې دي، او ډېر هم شکایت له دې نه لري چې د محصولاتو لپاره بازار نشته. مخکې اورېدونکو هم همدا ستونزه راپورته کړله، او موږ هم اکثرا په راپورونو کې هم دغه ستونزه راپورته کیږي چې کله چې د حاصلاتو وخت را رسیږي، حاصلات په خپل وخت بازارونو ته نه رسیږي، مارکیټونه نشته. په تېره بیا د افغانستان هغه میوې چې معمولا بهر ته صادرېږي تر ډېره پاکستان ته، پاکستان هم ځینې ستونزې راولاړوي په هغه موسمونو کې. ولې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت، د کرنې وزارت، نورې اړوندې ادارې نه دي توانېدلي چې حداقل د افغانستان په مختلفو سیمو کې، په مختلفو زونونو کې کوچني کوچني مارکیټونه بزګرو او بڼوالو ته جوړ کړي؟ البته دی یو زون په سطح په 2 ولایتونو 3 ولایتونو کې کیدای شي چې دا کار وشي، او دغو بازارونو کې لوی سوداګر ورشي له همغه ځینه دغه محصولات واخلي په لویه پیمانه.
بله، دا ستونزه شته. مونږ همیش دا وایو چې په ظرف کې دغه 15 یا 14 کالونو کې واقعا په افغانستان کې د تولید په کچه باندې کار شوی. اوس کاروانګر زمونږ الحمدلله دونه توانایي لري چې دوی بازار دپاره ډېر ښه محصول عرضه کړي او بازار ته ډېره ښه کیفیت باندې تولیدات دوی ولري. اما متاسفانه چې د مارکیټ موضوع کله د زراعتي محصولات دپاره ځي، دا داسې یو مونږ ورته نه پوهېږم، په انګلیسي کې ورته کراس کټینګ وایو، یعنې هندسي څو داخله موضوع ده چې په دې کې وزارت د تجارت په دې کې وزارت د مالیه په دې کې ګمرکات په دې کې نور داسې ادارات شته چې د افغانستان یو څو چمبرونه تاسو ویني او تاخونه تاسو ویني چې په دې تجارت باندې کار کوي دا چې کله تولید وشي د ایواز د وزارت زراعت فکر نه کوم چې د دوه مسولیت مختلف اداري د دې په مارکیټ کې داخله دي خو ښه خبر ده چې د کارونې وزارت د دې په خاطر چې د قان د کارونې وزارت پورې مربوط ته د قان د کارونې وزارت یو مستقیما مستفید ده نو د دې لپاره باید واخیان چې کار وشي د کې مختلف فکتورونه شامل دي د کیفیت موضوع ده چې موږ باید په کیفیت باندې ډیر زیات کار وکړو او بل تر هر څه ډیره مهمه خبر ده چې موږ باید په دې وپویږو د قان باید په دې وپویږي چې زه پیاز د چا لپاره تولیدوم ځکه چې دا پیاز د پاکستان لپاره تولیدوم ځکه چې دا پیاز د نور نړۍ لپاره تولیدوم په کومه سی شکل باندې تولید کوم او که زه دا پیاز د کابل د خاریانو لپاره یا د لوګر د خاریانو لپاره یا د ننګرهار د خاریانو یعنی هغه کسٹمر سیګمنت چې موږ ورته وایو زموږ مصرفونکي د خان ته باید حداقل معلومه چې دا چا لپاره مصرفوم دي چا لپاره زه تولید
کوم
باید په نظر کې ونیول شي بلې او دا د کیفیت په مارکیټ کې ډیره زیاته مهم رول لري د کیفیت موضوع او د دې ترڅنګ زه څوره د مخ کې د ملي دفاع وزارت د مرستيال جمهوریت مرستيال شومت میخیل سره موږ د ځوانانو یو ناسته لرله په دې کې ماته یو ځنې خام مهم موضوع چې ماته راکړل شو چې د وزارت په برخه کې کار کوم چې څنګه موږ کولای شو خپل داخلي تولیدات د خپل اردو د پولیسو لار په مصرف باندې ورسو هغه په دې حق باندې پوره ژمنه کړي هغه دوه ویل چې موږ به ان شاء الله په ټول افغانستان کې خپل قراردادونه به د مرکز د سیستم نه وباسو په ولایتي سیستم باندې وکړو او دغه محصولات به د ولایت په
کچه
باندې به موږ اخلو او مصرفو به په دې باندې
څنګه
هم د مارکیټ ولا رښتا چې موږ یې باید تلته ولرو
خو ګانیس چارواکي تل د ژمنې کوي اتلس کال تیر شول د کچېر کېدلې شول د افغانستان د پتیریبیا تازه میوه باید د افغانستان د ملي اردو ځواکونو او د غراز نړیوالو ځواکونو اخیستې وای خو منګول دل چې په خوښنۍ سره چې د افغانستان دغه لوی محصول چې د افغانستان پر زمکو او بڼونه تولیدوي هم لغونه لازمه ګټه پورته نه کړی شولې تاسو د کیفیت یادونه وکړه د افغانستان زمکي په کیفیت محصولات تولیدوي بڼونه مو هم د میوه هم په دې شکل باندې یعنی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د محصولات په پرتله ډیر ښه کیفیت لرونکي دي یعنی کچېر موضوع د صنعت ولې افغانستان ښایي په دغه وخت کې نه وي توانېدلی چې هغه تولید چې دوی کوي د فابریکو لارې د صنعت په برخه کې ممکن رقابت ونشي کړلی ولې د میوو او د نورو صادراتو په برخه کې افغانستان خو کولی شي چې رقابت وکړي یوازې موضوع د اصلاح شوو تخمونو ده یا مثلا هغوی ته درسته رسیدګي ده د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د بنونو ته او د زمکو ته په دې برخه کې لږ زره پاملرنه وشي نو افغانستان کېدلی شي چې خود کفا شي او
او په دې حق لپاره جدي کار وشي په دې حق لپاره جدي کار وشي خو دلته د دې په خاطر باندې غواړم دغه موضوع ته بیا و اشاره وکم چې زمونږ کاروانګر باید په دې باندې پوه شي چې زما محصول څوک په مصرف باندې وتی د بیلګې په توګه به تاسو ته یو مثال درکم دا اوس باندې جنومي پرون مغرمه یا په ماځیګر ما واخسته یو من په شپېته افغاني باندې اما اوس ټول خلک هغه کسان چې هغه د زراعت په مسلک باندې نه پوهیږي هغه وایي چې ولې مونږ د روپ جوړولو فابریکینو جوړو د افغانستان دغه باندې جنومي چې اوس ټول افغانستان کې موجود دي او په خلټو کې سرک او سر باندې ختګي د دین اصلا روغ نه جوړيږي ځکه په دې کې د 15% نه زیاته او بده
بله
دا غوخین رومي نه دي ګوره په دیقان اوس په دی باندې پويږي دیقان ته کوم څه درګي ولې د مرومي توګ نه خلې روپ نه جوړ کې فابریکا جوړ کړي یعنی هدف مې دا دی چې دا په مونږ باید د غاصلي د دیقان په مغز باندې کار وکړو او کدي روپ د فار رومي تولیدین باید غوخین روپ باید تولید کړي چې هغه کې د اوبو اندازه 15 تر 40% پکې او بي 80% باید هغه غوخین چې هغه روپ تولید کړي اما د رومي چې اوس په افغانستان کې تاسو ویني دي نه اصلا روپ نه تولیدي دا ټول او بده تاسو ګوري کورو کې کسلاته جوړوي یا مثلا کدي چې لاس د خشل د خیدا پور باندې خیته توج د اوبو چکی نو آیا دین رب نه جوړی کی تاسو هم نور مسولات هم شته
خو یعنی سب خبره
هم کار وکړو
بله خبره ته دوام ورکړ بیا هم اوریدونکو ته به هم وار ورکړو چې اوریدونکو هم په دې برخه کې پښتنه لري له تاسو نه مطرح کړی او هم د خپل حاصلاتو په باب وایي دغه د رومیانو موضوع ته تاسو یادونه وکړه هم د اوس وینم د افغان بسمات سواتل شمیرې لاري خان محمد اسلام یار له هلمند لاندلین لیکلی دی چې د هلمند په واشه
ولسوالی که روان کال د رومان رومیانو حاصلات ډیر زیات شوی پر هلمند سربیره فران نیمروز او هرات ولایتونو ته هم صادریږي. په دې معنا چې د افغانستان حاصلات که په یوه ولایت کې ډیر ښه حاصلات کېږي د افغانستان نورو ولایتونو ته هم هغه انتقالیږي، خو بیا ښې نه وي او ممکن د انتقالولو په برخه کې ستونزې هم وي. مخکې بلې یو زموږ اوریدونکو وویل چې سږ کال د انګورو فصلونه ډیر ښه نه دي، څه مرضونه یې کړي دي. دا هغه بله ستونزه ده چې د حاصلات اکثرا زموږ د مرضونو له کبله هم ضایع کیږي او هغه څه چې لازمه ده سم نه حاصلات نه ورکول کیږي. په دې برخه کې له کروندګرو او بڼوالو سره څوک مرسته کولی شي؟ د کرنې وزارت مسؤولین یا کوم بل څوک؟ که دې پوښتنې ته لږ وروسته ځواب ورکړي، یو اوریدونکی زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډیر منتظر پاتې شوی دی، دا به راواخلو بیا به تاسو دا پوښتنه ځواب کړئ. مهرباني. بله مهرباني وکړئ، څوک؟ بله سید علی خان له ناوی ولسوالۍ څخه. بله تر اوسه پورې مو دا بحث اوریدلی وي، تاسو څه پورې اضافه کوئ؟ څه وایې؟
زه وایم چې نن چې میوې او هر څه ښه روان دي، دغه دی ټول څه دي، نو په دې برخه کې نه.
بله لکه چې قطع شو. بله خوګنې صاحب پوښتنه مو مخکې واورېدله، مهرباني.
بله موضوع د امراض او د افاتونو وه. معمولا په کوم سیزن کې یا کوم فصلونو کې چې د اورښت اندازه یا د اورښت کچه زیاته وي، معمولا په هغې فصلونو کې زمونږ امراض افات ډېر رامنځته کېږي، چې دا یو وبایي حالت دی. دې نه مونږ سترګې نه شو پټولی، واقعا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې مونږ د دغسې امراض سره د بېلګې په توګه به ستاسو ته د غنمو د سرخي ناروغي وایم. سږ کال په ټول افغانستان کې د غنمو د سرخي ناروغي په داسې یو حالت کې هغه رامنځته کېږي چې اصلا هیڅوک نشي کولی هغې ته دوا سفارش کړي او هغې ته د خانانو ته مثلا لازم د دواپاشۍ یا د نورو تخنیکونو لارې چارې ورته وښيي، ځکه هغه د وږي په وخت کې په هغه وخت کې یعنې که په میلیونونو لیټره دوا هم مونږ وشیندو تاثیر ور باندې نه کوي. نو همدغه و چې متخصصین د کرنې یا مامورین د ترویج چې په ساحه کې کار کوي دو باید د حقینو ته سپارښتنې وکړي چې دو باید دغسې امراضو په مقابل کې مقاومې ورایټۍ چې ورایټۍ یعنی هغه انواع د تخمونو چې هغه دغه مرض په مقابل کې مقاومت ولري، یا د کښت وخت تغیر کړي، یا هم د کښت د نورې تاریخي دي په قطار باندې وکړي. دغه ځینې آګاهي عامه برنامې دي چې دا باید د کرنې وزارت د خوانه، د کرنې د مامورینو د خوانه، دا باید په ساحه کې د حقینو ته ورشي. دا مرضونه چې دي دا معمولا وبایي حالت کې نه وي، دا په ډېر کم شکل پیدا کېږي. او ځینې مرضونه لکه د سرخي غوندې مرض چې مونږ لرو، یا تاسو په جریان کې چې د 2008 کال نه تر 2014 کال پورې مونږ په سم د شمال کې په غرب کې مونږ د خټکیو د مچ ډېر یو غټ آفت مونږ درلودو، چې د هېواد نیم خټکي به دوی د خټکیو د مچ په واسطه باندې به د منځه تللو. همدغه مبارزې وشوې، د کرنې وزارت په دې کې هڅه وکړه. دغه برنامه اوس نشته دی، اوس تاسو وګورئ د افغانستان خټکي اوس هغه دی چې هغه مرض نه لري، ځکه په دې باندې ډېر جدي کار وشو. نو دا ځینې مرضونه پیدا کېږي، دا د محیط سره مل دي، ځکه مرض هم یو ژوندی موجود دی چې کله ورته زمینه مساعده شي هغه شیو کوي. خو غوره طریقه هم دا ده، ښه خبره هم دا ده چې یقین باید خپلې کروندې نه ښه مدیریت وکړي. هر سهار هر بېګا خپله کرونده وګوري، چې معمولا هم پوه شو چې د کروندې په یو څنډه کې په یو ځای کې مرض لګېدلی، د عجل ورته اقدام وکړي. نو اوس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د حفاظي نباتاتو یعنې د بوټو د ساتنو مامورین شته دي، هغو ته د نمونه ویسي. یعنې که دوا نه ورکوي، ما مخکې تاسو ته وي چې اوس هېڅوک هېڅ دولت په هېڅ دنیا کې چا ته دوا نه ورکوي، حداقل یوه نقطه ورته ورکوي. تاسو لاشئ پلانی درملتونه دغه نباتي درمل والی دغه نسیسی په دغه لیټر اوبو کې واچي او دا خپل نبات باندې وي. یعنی دا کارونه شته دي، دا اوس هم کیږي. دولت مامورین لري، موسسات لري، د خلک په هغه کې معمولا شته دي. دا په ډیر اسانۍ باندې کوي چې د گاهی عامه په برخه کې د حقینو ته پوره معلومات ورکړي.
یو بل موضوع چې شفی جان زدران له خوست څخه راپورته کړی لدی سره د پښتنه مترکی وي، مونږ د نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې مخکې به جوار او غنم کرل کېدل، اوس خلکو ډیره لوبیا کچلو او نورو محصولات ته مخه کړې ده. علت څه دی چې کله دغه دود بدلیږي؟ یعنی په دې معنا چې مخکې هغه سیمو کې چې د جوارو غنمو کرل ډیر دودو، نوي محصولات یوې سیمې ته انتقالیږي، آیا دا د زراعت برخه کې یو بدلون ته اړتیا شته د ځمکې لپاره؟
بله دا ورور که زمون غږ مو لري، زه وایم چې دا ډیر یو نیک کار دی چې دوی داسې اقدام کړی دی. اوس په مجموع کې د کرنې متخصصین اوس په دې باندې فکر کوي چې مونږ یو کلی یو نبات په دغه کانسپټ باندې که چېرته مونږ مخته لاړ شو، یا ون ویلج ون کراپ ورته په انګلیسي کې وایو، مثلا دغه ولسوالي کېدای شي د غنمو او د جوارو دپاره ښه مناسب محیط ونه لري، اما د لوبیاو د نخودو د پلي موټرو د دوی دپاره ښه محیط لري. نو د قانون اړ نه دي چې دوی هلته غنم وکړي یا هلته جوار وکړي، دوی مجبور دي چې هلته لوبیا وکړي، ځکه څو چنده حاصل ورکوي. دا ډېر یو ښه کانسپټ دی که زمونږ ټول د حاقین په دې باندې وهڅیږي او دغسې نوښتونه رامنځته کړي. دا د کرنې د انکشاف دپاره، د کرنې د پرمختګ دپاره دا یو زیری دی چې دیقان د بازار د مطابق یو نبات کړي. تاسو اوس وګورئ، مونږ په ټول افغانستان کې غنم کرو، په ټول افغانستان کې غنم باید ونه کرل شي، په ټول افغانستان کې هندوانه باید ونه کرل شي، په ټول افغانستان کې زعفران باید ونه کرل شي.
خبره ده بله. پوښتنه زما هم دا ده چې د چا، د کوم ارګان یا د کوم ادارې وظیفه ده چې د افغانستان ټول اراضي سمه وڅېړي د کرنې له پلوه؟ آب و هوا څه ډول ده، خاوره څه ډول ده، او کوم ځمکه یا هغه سیمه د کومو محصولاتو لپاره مناسبه ده چې هلته په ازمیختي ډول باندې د لومړی وکرل شي، نتیجه وي وګوري، او وروسته بزګرو ته وویل شي، بڼوالو ته وویل شي چې دغه ستاسو سیمه د دغو محصولاتو لپاره مناسبه ده؟ د چا دنده ده؟
طبعا دا معلومه خبر ده چې کله د دیقان او یا د ځمکې یا د اراضۍ د مطالعې خبره کېږي، دا د کرنې وزارت مسؤلیت دی، او د کرنې وزارت همدا اوس په دې برخه کې فکر کوم کافي معلومات او اسناد هم لري. دوی سروېګانې کړي، دوی نباتات مشخص کړي. دلته یوه ستونزه کروندګر زما غږ اوري، زه خپل هم یو د کروندګرو د جملې څخه یم، دا اوس په ځمکو باندې کار کوو، دغه لرو. په مونږ کې هم ستونزه شته په کروندګرو کې هم، که چاته ووایي چې ته په دې کې دواړه مه کاره، هغه بیا هم کوي، که چاته ووایي ته غنم مه کاره، هغه بیا هم کوي. نو دلته د فورس یا د فشار په وجه باندې نشه کولای چې مونږ د خانان د دې نه منه کړو، اما په دې باندې ورو ورو د ذهنیتونه باید مونږ تغییر کړو چې مونږ اوس د بېلګې په توګه اوس ټول افغانستان زعفران او پیاز غواړي، یا د زعفرانو عام خلک ورته زعفران او تخم وایي، مونږ ورته پیاز وایو. دا عام خلک د زعفران او تخم په ټول افغانستان کې غواړي. دا هیڅ اړینه نه ده چې ټول افغانستان د زعفران وکړي. پرېږده زعفران جوزجان ته، پرېږده زعفران هرات ته، تاسو نور شانو باندې کار وکړي. مثلا ننګرهار محیط تاسو وګورئ، د لغمان د کونړ دا د سترسو د خاندان مالټا لیمو کینو د عام کیلې د لپاره ډېر زیات مناسب او آب و هوا لري. راځئ دا زون هغې ته کړو، راځئ د بدخشان زون مثلا طبي نباتات ته کړو. دغه مسایلو باندې کار هم شوی دی، ډیټاګانې هم شته، خو مشکل دا دی چې د دهقان ته ذهنیت ورکول چې ته په دې ځمکه کې مثلا که چېرته دا لګې غنم کري او معمول ترویج وشي، ورته وایي ته غنم مه کره په دې باندې، او په دې باندې رشقه وکړه چې غواګانو ته رشقه واچي، نو هغه به وایي چې زه به دا غنم دې کمه کومه، زه به دا اوړه دې کمه کوم. حال دا چې بېرته د هماغه محصول په پیسو باندې بېرته غنم کېږي. یعنې ځینې خلک وایي چې افغانستان د غنمو د لحاظ خودکفا شي، ډېر زیات به دغه موضوع د خلاصو مدرسه. ځینې خلک وایي چې افغانستان باید د غنمو د لحاظ خودکفا شي. زه شخصا، زه د کرنې د یو متخصص په صفت باندې، زه د دې سره ډېر مخالف یم چې مونږ د افغانستان کې غنم ډېر زیات وکړو، ځکه مونږ داسې ګاونډي هیوادونه په څنګ کې په منځنۍ اسیا کې لرو چې هغه د غنمو کندو دی، ولې مونږ غنم د هغو نه وانخلو؟ راځئ مونږ په داسې یو نبات باندې چې کیش کراپ یا نغد کراپ ورته وایو چې د فتن ماته پیسه راکوي، راځئ مونږ په سبزي کارو کړو، ترکمنستان او قزاقستان ته ودیګو، راځئ مونږ میوجات هلته ودیګو، په مقابل کې غنم را وارد کړو. په دې کې و ضرور نه ده هیڅ سواد په هیڅ نبات کې خودکفا نه دی. دا اوس تاسو وګورئ، ټول دنیا د ډبلیو ټی او د ریکوایرمنټ مطابق دو لګې دي، یو بل ته میوې لګي، یو بل ته دخل لګي.
بلې، تاسو
دا ستونزه دي خلانو.
بلې، د بس د قانون تاسو دا یاد کړل، یو بل موضوع چې په پیل کې ما وویل د کورونا او با چې خبره سوې ده څومره په کرنې باندې بد اغیز کړی دی. څه موده مخکې مونږ د چارو له متخصص سره خبرې وکړلې، وویل چې کورونا او با ډېر هغه پروګرامونه چې له بزګرو سره د افغانستان د کرنې وزارت او مالداري وزارت د پوهاوي پروګرامونه درلودل، هغه اغیزمن کړي دي. ډېر دا پروګرامونه لغوه شوي دي، د تخمونو د ویش، د ازمیختي حاصلاتو د کرلو کوچني فارمونو کې دا اغیزمن کړي دي. تر کټ څه هدف لري د کورونا وبا پر کرنې باندې اغیز کړی دی؟
ډیره زیاته مننه د دې ځخه پښتنه ده د کورونا دغه حالت په افغانستان کې راغی د فقط هغه مرحله هغه مرحله ډیره زیاته متضرره کړه چې دلته د یاقینو ته ځنې تخمونه ځنې ماشینري یا ځنې شیان په پلان کې وتای متضرر کړو اما د دقان ځمکه پرته د کښنه نه ده پاتې هیڅ دقان ځمکه د کورونا وایرس د راتګ لپاره هغه شاړه نه ده پرېښې یعنې تاسو یقین وکړئ مونږ د خپلو سرکو باندې لیدلي چې د کورونا په موجودیت کې د دقانانو حاصل هم زیات وو او هغو په څو چنده قیمت باندې خرڅ تاسو وکتل چې کله د لغمان پیاز ووته یو من پیاز په 300 افغانۍ په ښار کې نه پیدا کېده دا اوس یو من لیړو تاسو بامیه چې ورته وایو دا په 200 افغانۍ باندې دي یعنی د حاصل باندې تاثیر نه دی کړی اما هغه کومکونه هغه مرستې چې د کارنې وزارت دی خوانه د موساتو دی خوانه د نور نړیوالو ډونران دی خوانه دی قانون ته برسېدل لکه تدارکات بند وو لارې بند وي دغه مسایل بند وو دغه نه دی رسېدلی اما نور په مجموع کې حاصلات خو او د خان ډیره ګټه کړي د خان ډیره پیسې لا فرا
بلې خو ګنې سب د کارنې د برخه دی او متخصص په توګه په افغانستان کې سول راش چې ان شاء الله هڅې ډېرې روانې دي چې افغانستان د سولې خاوند شي او د افغانستان ټول جغرافیه سره راټول شي او تر یوې واکمنې لاندې چارې پر مخ یوړل شي. فکر کوي چې د کرنې دغه وضعیت چې اوس افغانستان لري په دې کې به ستر بدلون راشي؟
ډېر زیات سر بدلون. یعنی زه کله د دوستانو سره په د سوشل میډیا کې هم په دې باندې کله کله هغو سره ټوکې کوو وایي چې ته زراعت او سیاست سره مه ګټه مه بیلوئ زه ورته وایم ځکه زراعت مستقیما د سیاست سره تړلی دی. سوله دا سیاسي پروسه ده. که سوله راشي طبعا مونږ په د زراعت باندې فوق العاده د تاثیر کوي. یعنی داسې سیمې دا اوس مونږ لږ تر اوسه پورې یو وزیر د زراعت خو څه کوي مهم خو څه کوي چې مامور د ترویج تر اوسه پورې هغه سیمې ته نه دی لاړ. یو پراویټ ډاکټر زمون یا ویترنر ډاکټر تر اوسه پورې یو کلی ته نه دی لاړ چلته یو وزې ته یو غواته واکسین سفارش کړي. نو طبعا که سوله راشي سرتاسري سوله راشي امني په سیمو کې زراعت په کلو کې زراعت په خار کې نه دی نو طبعا زراعت سره پراختیا پیدا کوي او دلته خلک په کار باندې بوختيږي. دلته باید برنامه او دولت دپانه باید دا هغه چا ته چې سوله سره یو ځای کیږي هغه ته باید برنامه ولري. دا هغه څه دي چې ټول د زراعت په سکتور باندې مستقیما تاثیر کوي. حاصلات زیاتېږي نړیوال د تلیوال کېږي چې افغانستان ته راشي زمونږ ارګانیک یا زمونږ عضوي تولیدات وګوري او همدغه چې مارکیټ ورته پیدا کیږي او د اخیر مو پخو باندې ودري.
کور ودان د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګنی له تاسو ټولو هم مننه چې د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. ټلیفون نمبر ته وکړل پیغامونه مو راوستل. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د غرض لخت تخنیک همکار ته روشانه هم مننه.
نوریان پا پسیدی می دمی دروان دوشان پا پسیدی پیلی وی پرلاری چیرا ما بیای وغرو تک نوریان پا پسیدی می دمی دروان دوشان پا پسیدی پیلی وی پرلاری ماتنسوا کوچی کجا سو مات نس کوچی کجا سو مات نس پورے دجڑی باش دی اوکڑی دی نس نوران پ پسی دی می دمی دروان د وشان پ پسی دی دی وے پرلاری مزای وبروت نوران پ پسی دی می دمی دروان د وشان پ پسی دی دی وے پرلاری